سپینی خبری.
روکو راست
سپینی خبری.
روکو راست.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. احد عزیزاد هستم. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه روک و راست با همکارم شکیب جان دوست در خدمت شما قرار داریم. موضوع امشب برنامه روک و راست هم یک موضوع بسیار حیاتی و مهم برای افغان هاست. موضوع پناهندگی و پناهجویی، آوارگی و هم برخورد نادرست کشورهای میزبان. افغانهای پناهجو در سرتاسر افغانستان با مشکلات پناهندگی مواجهند. برای حل مشکل افغانهای پناهجو چی باید کرد؟ چطور میتونه از این مشکل رهایی بیافن؟ ما برنامه امشب به این موضوع اختصاص دادیم.
سلامونه و نیکی هیله جناب زاده صاحب، تاست هم سلام درانو اوریدون که اولیدون که تا هم سلامونه و نیکی هیله ورنده کام. لکه چنگه چی اول شول افغانان یا دیر شمیر افغانان لیوات سخه به هر جوان که وی زینه قانونی اسناد لری، زینه قانونی اسناد نلری او دا و کسان لپاره چی قانونی اسناد نلری ستونزی دیری دی، خصوصا پاکستان که دی پاکستان حکومت دی ورستوی که پریکل کرده چی غیر قانونی کډوال وباسي. او په ایران کې هم ورته یو ستونزه روانه ده. افغانانو سره په ترکیه کې هم افغانان لمدغه ستونزه سره مخامخ دي. نو په دغه درې هیوادونو کې په خاص ډول او په مجموع کې د افغان کډوالو د ستونزو پاکله په همدې خبرونه کې بحث کوو. ما زړه سم مخکې دي چې ورشو ملمنو سره بحث پیل کوو. خوښه مو ده چې خبرونه واورو بیا ملمنو معرفي.
بله، ما اخبار افغانستان و جهان گوش میتیم، بعد از او صحبت با میمنای خود شروع میکنیم.
وین احمد الله چوال نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلی د لمنځوړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې اوس مهال د بیوزلی له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال سازمان WFPY 15 میلیون افغانان په دین نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه تر لاسه کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو تر 20 واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 10% کم شوي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو خبر پاڼه کې چې بیګای پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې 13 د هرات په ولایت کې د دریو زلزلو په پایله کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1500 تنه ښودل شوی و. خبر پاڼه همدارس په دې زلزلو کې د څه د باندې 3300 کورونو دورانېدو او په ټوله کې له 340 زیاتو خلکو د زیانمنېدو خبر ورکوي. بلخوا اوچا د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 215 به سرپرسته کوچنیانو چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي د موندلو ادعا کوي. اوچا په یوه بیان کې همداراز وایي چې له 400 زیات به سرپرسته مشران او 200 معلول کسان یې چې په وروستیو دریو زلزلو کې زیانمن شوي هم موندلي. له دې مخکې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف راپور ورکړی چې د افغانستان د لویدیز په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او کوچنیانو ته اوښتي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د یوه کمربند یوې لارې په دریم کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت یوې سرچینې نن امریکا غږ ته ویلي چې د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی 13 ورځ په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل څخه د چین پایتخت بیجینګ ته روان شوی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن به راتلونکي چهارشنبه د حماس بریدونو څخه وروسته اسرائیل سره د ملاتړ څرګندونو لپاره د هیواد ته په رسمي سفر ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې بایډن به د اسرائیل څخه وروسته اردن ته ولاړ شي چې د باچا عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او فلسطین د ولسمشر محمود عباس سره وګوري. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې بایدن به د اسرائیل سره د ملاتړ څرګندولو تر څنګ په راتلونکو ګامونو سلام مشورې وکړي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو نن له غزې سره د سرحدي سیمې رپا په لور خوځېدلي. په دې اړه ستاسې پام دې راپور ته راګرځو.
رفا د غزې یوازینی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې تړانګه د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوې او له څو ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلې پسې بمباري لاندې ده. مصر د رفا سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې نه د وتلو هڅه یې کوله. نوشاباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
تاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته سفر وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین دغه سفر د اړیکو د پیاوړتیا په موخه ترسره کوي او له خپل ملګري شي جین پینګ سره ګوري. چین داونه د یو کمربند یو لار نو وخت پاره د یو غونډې کوربه ده چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو واستاسي پکې ګډون کوي. پوتین دغه میلمانو د لیست په سر کې دی. د لوبول ډګر ورسته خبر داده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتي ورکولو سره د نړیوال جام او د اسیا جام د ګروپی پړاو لوبوتلاره ومنده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 پر وړاندې ماتي ورکړه. په مخکینی لوبه کې چې 13 په تاجکستان کې ترسره شو، هم افغانستان د یو ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې و. د نړیوال جام او اسیا جام ګروپی پړاو کې افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یو ګروپ کې وي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
شنونده عزیز، خوشحال هستیم که با ما هستیم با برنامه روک و راست سپین خبری. همونطوری که در آغاز گفتیم برنامه امشب اختصاص دادیم به معضله پناهندگی و یا پناهجویی افغانها در کشورهای بیگانه. افغانهای پناهجو در سر تا سر جهان با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. برای حل این مشکل و یا مشکلات افغان ها چی باید کرد؟ چطور میشه که افغان ها مشکلاتشان حل شوه؟ این که مسئله یک کشور نیست، من در سراسر جهان مشکلات دارن و عوامل مختلف هم دارن برای فرار از کشورشان. ما برنامه امشب هم ترکفیم به همین موضوع هات اختصاص دادیم. در برنامه امشب مهمانای عزیزی را دعوت کنم که از سه کشور مختلف بیان و حضور بیافن، نظریاتشون را بگن، حال و احوال مهاجرین به ما و شما بازگو شوند. جناب هادی غفوری، ژورنالیست و مدافع حقوق پناهندگان در پاکستان، که امیدوار هستیم تلفن ما را گوشی را بگیرن. شفیجان سردار تلاش میکنه که اونا را برشان تلفن بکنن. آقای نجیب الله یمین، فعال امور پناهندگان، و جناب علی حکمت، مدافع حقوق پناهندگان در ترکیه را دعوت کردیم که ما فکر میکنم آقای حکمت در لاین با ما هستن. آقای حکمت، شما صدای ما را میشنوید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی تان.
آقای حکمت، شما با ما هستین؟ صدای ما را میشنوین؟
سلام عرض میکنم. بله، من صدای شما رو دارم. بله،
ما صدای آقای حکمت نمیشنم.
نمیشنم. شما میشنم؟ شما بس شروع کنم تا
شما شروع کنم.
اگر کدام مشکل تکنیکی است رفع کرده. جناب حکمت صاحب، میشه شما در مورد مشکلاتی که در پاکستان افغانا با اون مواجه هستن کمی توضیح بتین که فعلا وضعیت چگونه است؟
البته در ترکیه ایشون نگیدن،
در ترکیه، چون ترکیه هم مثل پاکستان تصمیم بسیار جدی گرفته که مهاجرین غیر قانونی را بخصوص افغانا را اخراج کنند. امیر روند اخراج تا فعلا چگونه است؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتان. خب، روند دیپورت مهاجر افغان در ترکیه معمولا تابع پالیسی های دولت ترکیه است و خصوصا پالیسی های دولت ترکیه از یک سال اخیر که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده بود شدیدتر شده بود، و حالا که انتخابات ریاست جمهوری هم گذشته، انتخابات شهرداری دیگه در ماه مارس سال بعدی اجرا میشه، هنوز اون پالیسی های سخت مهاجرتیشان خصوصا بر ضد مهاجرای افغان ادامه داره، و پالیسی جدیدی که دولت ترکیه گرفته ای است که بنابر بعضی سختگیری هایی که طالبان در مقابل دیپورت هوایی مهاجرای افغان از ترکیه گرفته، فعلا به صورت موقتی دیپورت مهاجرا به صورت هوایی در داخل افغانستان از ترکیه به افغانستان متوقف شده، ولی ترکیه مهاجرای بدون مدرک که داخل ترکیه بازداشت میشن، اونا را در از طریق مرز ایران در شرق ترکیه رد مرز میکنن.
یعنی پس از اون طریق پس ایران هم اونا را قبول نمیکنه، پس به افغانستان باید برن.
خب، این پالیسی های رد مرز از ترکیه به مقصد ایران طوریه که این دیپورت ها بدون موافقت دولت ایران.
این در مجموع وضعیت عمومی پناهنده بقیه پناهنده های شما تنها در بخش یا در قسمت پناهنده های گپ زدین که در یه آخر به ترکیه میان، ولی در ترکیه پناهنده زیاد افغان ها زندگی میکنن و اوج اشتغال هم دارن، کار هم میکنن، و در بخش در قسمت از اونا کدام مشکل هست یا ای که اونا از این به اصطلاح مشکل امن هستن؟ آقای حکمت، شما صدای ما رو میشنوید؟
فکر کنم چې د حکمت صاحب سره اړیکه پرې شوه. لاړ به شو جناب نجیب الله امین ته چې دی هم د کډوالو د چارو فعال دی. امین صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی، زما غږ درځي؟
امین صاحب غږ مره مشوین. آقای امین شما با ما هستین؟ آقای حکمت هم صدایشان منم مشتیم قطع شد به نظر ما. آقای حکمت شما با ما هستین؟ من فکر میکنم میمونای ما
آقا چی دقیقه تکنیکی استون زوالیگی.
بله، به هر حال مشکل امیدوار هستم که مصروف هستن حل بسازن. بله، ولی تا مشکل تکنیکی حل شده و میمونای خود باز بگیریم، ما باید خدمت شنونده های عزیز خود عرض بکنم که بیش از 500 فعال حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان با ابراز نگرانی خواهان رسیدگی فوری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق بشری پناهجویان افغان در پاکستان شدند. ما گرچه از پاکستان دوست عزیز خود آقای هادی غفوری دعوت کنیم، ولی ما امیدوار هستیم که اونا با ما بیان وقتی مشکل حل شد. به هر حال این فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه با ارسال یک نامه سرگشاده که یک کپیش در شبکه های اجتماعی هم به نشر رسیده، از این سازمان ها خواستن تا پاکستان متقاعد بسازن که از اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور خودداری بکنن.
سعید زبای و غگو کم پا خپل و ملمانو بندی چه تخنیکی ستونز خواهی حوارشی وی. جناب امین صاحب، زما غگ درزی، تاس زما غگ آوری؟
بله، سلامونه،
ستاسی غک لرم، زنه پا این چیز ما غک تاسی لره یو کنم؟ زه لرم ستاسی غک، دیر زیاده من چه پروگرام تراغلی لتاسو نه ورو چې وضعیت په اروپا کې څنګه د افغان کډوالو ستونزې څه دي او هلته له کډوالو سره څه ډول برخورد کیږي، خصوصا کله چې سیاسي تحولات راځي په دغه اروپایي هیوادونو کې بیا هرو مرو دا په کډوالو باندې تاثیر لري. مهرباني لتاسو نه ورو.
ډیر زیاته مننه. کور ودان په افغانستان کې د تحولاتو د راتګ وروسته بالکل د هیوادونو هم د کډوالو لپاره د پالیسیو په برخه کې تغیرات راوستي دي. د بلجیم په شمول باندې په اکثر اروپایي هیوادونو کې یو غټ تغیر خدا دی چې دلته به چې مخکې کوم افغان کډوال راتلل نو هغوی به دوه ډوله اسناد ترلاسه کول. یو اسناد ته به مونږ ټولنیز اسناد ویل. ټولنیز اسناد به هغه چاته ورکول کېدل چې هغوی کله کیس بیا کولو نو هغه د سیمې د امنیت ته په کتو به هغوی ته یو کلن اسناد ورکول او هغې ته به یې ټولنیز اسناد یا سبسیدیار اسناد ویل. ولې د طالبانو په راتګ سره د اروپایي اتحادیې په ګډه باندې یو سروې ترسره کړه او دوی افغانستان یو امن هیواد یاد کړ. نو اوس چې دی په 2020 کال را په دې خوا ټولنیز اسناد بند شوي دي. بدبختانه باید ویما یوازې سیاسي پروټکشن یا پولیټیک پروټکشن دا افغانان ته ورکی، خو مشکل دا دی چې زموږ افغان کډوال چې راغلي دي هغوی اکثر عادي خلک په سیاسي پوزیشنونو یا وظیفو هلته کار نه وکړي او په ځانګړي ډول باندې زموږ کمومره ځوانان، نو هغوی څنګه کولی شي چې ځان سیاسي معرفي کړي او په سیاسي ډول باندې هغه مسؤلیت ترلاسه کړي. نو دغه یو ډیر غټ تحول دلته راغلی دی د پالیسۍ په برخه کې. عموما د ټولو اروپایي هیوادونو لپاره دوی د تطبیقولو په اساس باندې هغه تطبیقي او قربانیان زموږ اکثره کډوال دي او بالخصوص کم عمره ځوانان دي چې دا اوس د بلجیم په شمول په اکثره اروپایي هیوادونو کې بدبختانه زموږ افغان کډوال په ډېر لوړه کچه باندې منفي ځوابونه ترلاسه کوي او حتی د ژوند هغه کوم امکانات چې دي هغه هم اوس نه ورکول کېږي. چې د دوسیه رد شي نو د دوهم ځل لپاره ورته ځای نه ورکول کېږي، نور امکانات نه ورکول کېږي. نو دلته د کډوالو په برخه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په برخه کې یو غټ بحران سره مخ شوي وو او دغه بحران د طالبانو د راتګ وروسته را شروع شوی دی.
بله آقای امین، ما هم یک پرسش داشتم در مورد پناهنده های افغان از شما. این پناهنده های افغان در مجموع در هلند قراره که شنیدیم برخورد دوگانه با اونا میشن. پناهنده هایی که در سابق آمده بودن و اونا یک تعدادش قبول شدن، تعدادی که قبول نشدن، حتی به اسلادمو جایی که نگهبانی می شدن از اوجا هم اخراج شدن، این روی سرک برآمدن و یک تعداد همزمان با خروج قوای ناتو از افغانستان و ایالات متحده تعداد زیاد پناهنده های دیگه هم قبول شدن که با پیش آمد و خوش آمد بسیار زیاد بلند از اونا استقبال شده در اروپا، قراره که ما از گزارش داریم. در این مورد افغانایی که هستن چی اکسل عمل دارن؟ چرا ای تو برخورد دوگانه میشن؟ آیا چرا قوانین بین المللی مهاجرت در مورد اونایی که قبول نشدن تاله مراد نمیشه؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. لکه څنګه چې د جنیوا کنوانسیون د 1950 هغه کوم قوانین دي د کډوالو په برخه کې، نو هلته تبعیض او تعصب او دوګانه چلند باید ونه شي. ولی بدبختانه اروپایي اتحادیې یا د اروپایي هیوادونو کومه پالیسی چې د افغان کډوالو په برخه کې د 2020 کال را پدې خو په لار چولې ده، بالکل دا دوګونې چلند دی او همدغه وجه ده چې موږ افغانان قرباني کیږي. ګورئ، مخکې داسې و چې کوم کډوال چې مخکې راغلی و د جرمني، هالند، فرانسې او دغه د بلجیم په شمول هیوادونو کې، دوی ته دغه د کیس ګټل، د اسناد ورکول، دا لپاره خاص سخته مسله و. یعنی دا کومه اسانه مسله نه و، بالخصوص په بلجیم کې. او کله چې تحولات راغله، افغانستان سکوت وکړ، نو دوی د ایواکویشن په نوم باندې یو پروګرام شروع کړ او په دغه ایواکویشن پروګرام کې دوی خلق د برېښنا په بیل باندې راويستل لغه چې دلته راغله لغه ته ټول امکانات ورکړ شول ولې تر دې وړاندې چې یو کډوال راغلی او هغه باید سیاسي مسؤلیت واخلي د هغه ژوند له ګواښ سره مخ دی بدبختانه چې هغه تر اوسه په کمپونو کې پراته دي او هغوی ته اسناد نه ورکول کېږي ولې په ځینې هېوادونو کې بیا موږ ځینې کیسونه لرو چې موږ کوشش کړی چې هغه د اروپایي اتحادیې د مهاجرو په برخه کې چې کوم پالیسي جوړوونکي دي هغوی سره هم شریک وو موږ په بلجیم کې داسې کیس لرو مثلا یو کم عمر هلک چې 14 کاله عمر لري د اګست په 14 باندې د کابل هوایي ډګره دا د امنیتي ځواکونو یا د ناټو ځواکونو لخوا نه دی بلجیم ته راوړل شوی دی بدبختانه 2 کاله وروسته همدغه ځوان ته چې دی تر اوسه 14 کاله کېږي په 14 کلنۍ کې راغلی 1 کال وروسته دی د 14 کاله عمر ته رسیږي او بیرته فیصله دا کېږي چې دته باید منفي ځواب ورکړي دی منفي ځواب اخلي په دغه وخت کې دا ځوان یا دغه ماشوم چې څومره د ماشوم حقوق دي یا د کډوالو په برخه کې د جنیوا کنوانسیون ویلي دي دوی هغه ټول تر خپل لاندې کړي دي دا ماشوم دلته هیڅ کوم فاميلي نتورک نه لري او تبعیض هم دا دی چې ولی یو اوکراینی ماشوم یا یو اوکراینی ځوان چې راځي هغه ته په غیر د انټرویو اسناد ورکول کیږي ولی یو افغان چې تاله کابل هوایي ډګر راځي کړي دی په نظامی تیارا کې دروړي دی او بدل طرف ته منفي ځواب ورکړي نو دا ډول چلن د تروان دی بالکل د زړه سرمنم او موږ تر خپل وسه کوشش کړي چې د اروپایي اتحادیې د کډوالو د برخي مسؤلینو ته دا کینات ورکو چې دغه ستونزې شته دی او د افغان کډوالو
ستونزې
ته باید
پاملرنه وشي مننه امین صاحب زبده حکمت صاحب نه پوښتنه وکم د ترکیې نه موږ سره د حکمت صاحب زما غږ درځي او زما غږ
اوه حکمت اوه زما راول میشنه وینئ شما
زه فکر کوم چې اوس
هم
صدا شما رو دارم بله خب صدا شما هستین آقای شکیب امرای شکیب دوست امرای شما میخواست صحبت بکنه سوال داشتن بفرمایید
در اروپا پاړم زیاده سب خبر وکړل لکه سر نږدې اروپا ته ترکیه ته ځو چې حکمت صاحب دماغ دي موږ سره ده امین صاحب ول چې په اروپایي هیوادونو کې لکډوالو سره توپیری چلن کیږي یعنی تبعیض کیږي د کډوالو په وړاندې آیا په ترکیه کې هم ورته ستونزه شته یا یوازې افغان کډوال په نخ کې کده نور هیوادونو لکډوال سره هم ورته چلن کیږي مهرباني حکمت صاحب
شما سوال آقای دوست گرفتین
بابا
شما صدای شما خیلی دقیق نگرفتم میشه یک بار دیگه تکرار بکنید سوال ایست که پیشتر میمان ما از بلژیم از اروپا گفتن که در مقابل پناهنده ها در بین پناهنده ها تبعیض میشه پناهنده هایی که قبلا آمدن اونا به بسیار مشکلات مواجه هستن پناهنده هایی که تازه آمدن برزنا البته بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان برخورد بسیار خوب با اونا میشه از اونا خوب پذیرایی میشه خانه برشان میتن اینا سوالی بود که در ترکیه هم امی وضع پیدا شده یا امی وضع هست یا نه یعنی در بین پناهنده ها قبل از سقوط جمهوریت و بعد از او هم تبعیضات صورت میگیره؟
خب ببینین ما اولا تبعیض میان پناهجویان از ملت‌های مختلف داخل ترکیه خیلی زیاد است. حالا اگر مثال بزنیم که پناهجویان افغان در داخل ترکیه از اول سال 2021 به سمت بیمارشان معمولا قطع است بیماری صحیحشان قطع در بیمارستان به خاطر تداویشان اگر مراجعه بکنه باید به هزینه شخصیشان مراجعه بکنه اما خب نزدیک به 3.5 یا 4 میلیون پناهجوی سوری به صورت رایگان میرن از بیمارستان سوری از بیمارستان های دولتی استفاده میکنن و یا دانشجویایی که سوری که در دانشگاه های ترکیه درس میخوانن با استفاده از بورسیه هایی که اتحادیه اروپا در اختیارشان میگذارن رایگان میرن درس خود میخوانن زبان ترکیشان به صورت رایگان ادامه میدن اما وقتی که حادثه متوجه پناهجویان افغان میشن اینا متاسفانه که مجبورن با هزینه شخصیشان از در بیمارستان خدمات استفاده بکنن و یا اینکه اگر خواسته باشن در دانشگاه ها درس خود بخونن باید با هزینه سرسام آوری فیس دانشگاه ها روبرو میشن
بله.
و طبعا این تبعیض ها متوجه پناهجویان افغان در داخل ترکیه است.
صحیح. اما کبیر ترشو اروپا تا امین صاحب د تحولات نو وروستا افغانستان کی یعنی د اگست 15 وروستا څومره افغانان د اروپایي هیوادونو لخوا وستل شوی دي، یعنی څونه افغانان پس له دغه تحول نه اروپا ته کډول شوی دي؟
دا په داسې مشخصه کچه بزونه شم ویل چې د غرکام څنګه دي، خو ولې اروپایي اتحادې چې کوم ارکام ورکړي دي هغه یې د اروپا په کچه باندې ورکړي، د بیلابیلو هیوادونو په کچه باندې ورکړي. دوی 2023 کال 1 میلیون کډوال اټکل ورکړی دی چې په اروپا کې به په 2021 کال کې تقریبا 1 میلیون کډوال راځي، چې په دغه 1 میلیون کډوالو کې افغانان هم شامل دي، د افریقایي هیوادونو وګړي هم شامل دي. بیا د دوی زموږ د افغانانو ډیره برخه چې دا هغه په جرمنی کې ده، او جرمنی تر خپل وسې ډیر زیات خپل لمن یا خپل غیږه افغانانو ته خلاصه کړي وه، خو په دغه وروستیو کې چون دغه هیوادونو هغه انتخابات چې کله رانږدې شي دوی د کډوالو په وړاندې باندې یو پالیسی اختیاري او دریز اختیاري چې تر څو وکړی شي پر دغه ډول باندې دوی هغه موقف ته ورسیږي رای واخلي. نو اوس په اکثرتو هیوادونو کې که موږ فکر وکړو نو د افغانستان نه هر یو اروپایي هیواد په خورا لوړه کچه باندې افغانان راغلي دي دا د تحولاتو نه وروسته، البته او لا هم کډوال په لار کې دي، په ترکیه کې دي، له ترکیه را دیخوا په سربیا او همدارنګ په بلغاریا، هنګری، په دغه هیوادونو کې هم په زرهاو افغانان فامیلونه، کورنۍ، کم عمره ماشومان دوی د همدې په انتظار دي چې څنګه وکولی شي اروپا ته داخل شي.
بل تشکر امین صاحب. آقای حکمت، وضعیت در ترکیه همه مترس قسمه که آقای امین تشکر کردن، مثلا اطفال زیر سن در ترکیه در بلژیک به اروپا به اندازه زیاد است و اینا با مشکلات شدید هم مواجه هستند، برای اینکه تعداد زیادی بدون والدین و بدون سرپرست آمدند. وضعیت اطفال زیر سن در ترکیه چگونه است و یا چقدر است تعدادشان؟ اونا تعداد کم هستند یا ای که تعدادشان زیاد است مثل اروپا؟
بله، خب معمولا چیزی که رسانه‌های ترکیه راجع به این موضوع صحبت میکنن اینه که بیشترین سوالشان اینه که چرا مهاجرای افغانی که وارد ترکیه میشن همشان یا بیشترشان مردای مجرد یا کودکای تنهای بدون خانواده هستن. خب بعضی هاشان دلایل مختلف پاسخ میدن. خب راجع به این سوال شما اینه که ترکیه مسیری پناهجویان افغان به سمت اروپا است و طبعا اگر در کشورهای اروپایی حالا فرض کنیم که چیز در حدود 10,000 کودک مهاجر افغان زندگی بکنند، ترکیه بیشتر از است، دو برابر سه برابر بیشتر از است در داخل ترکیه زندگی میکنند. ترکیه مسیر عبوری کودک ها هستند که هدفشان کشورهای اروپایی میباشند. و از طرف دیگه ای که پالیسی دولت ترکیه از سال 2017 به این سمت ایه که هیچ کودکی یا هیچ مردی تنهای مهاجر افغان ثبت نام نمیکنند، راجستر نمیکنند یا مداری که اقامت پناهندگی برشان توضیح نمی کنن و اینجا مشکلات شروع میشه. ببینین کودک که از خودت وارد ترکیه می سازن تا مرحله ای که اینجا ترکیه زندگی می کنن و فرض که یک سال یک نیم سال به این مدت کلان بسید پاچه زندگی می کنن و از هیچ نوع خدمات دولتی در داخل ترکیه استفاده نمی تنن چون ترس نمی شن، دانشگاه رفتن نمی تنن، کار کردن نمی تنن، از یک شهر و شهر دیگر رفتن نمی تنن و فرض کن که اگر بیمار شوند از بیمارستان ترکیه همشان استفاده نمیتونن، اگر قصد تحصیل داشته باشن دانشگاه رفته نمیتونن و طبعا تعدادشون هم خیلی زیاده.
ولی حکمت، ما گزارش هایی هم داشتیم از افغان هایی که بسیار فعال هستن، مثلا کارخانه های کوچک ساختن، آرایشگاه ساختن، اینا چگونه تانستن به این حد برسن که اجازه کار بیافن، اجازه گشایش یک کارخانه کوچک یا آرایشگاه یا یک کار دیگر داشته باشن که امو اعاشه خود پیدا بکنن، نان خود پیدا بکنن و شاید چند نفر در کار بندازن؟
بله. خب ببینین تعداد بشماری از مهاجر افغان که داخل ترکیه زندگی میکنن و ایتن نیست که همهشون غیر قانونی وارد شده باشن، تعداد بشماری دیگه ای که وسط قانونی آمدن و یا ای که تجار بودن یا با استفاده از ویزاهای تحصیلی ویزاهای تجارتی وارد ترکیه شدن، او تعداد از مهاجرها با از اون استفاده ای که از باز استفاده از اون وضعیتی که داشتن قانونی بودن اونا در داخل ترکیه طبعا دست به کارهای تجارتی زدن، دست به فعالیت‌های اقتصادی زدن و طبعا تعداد بشمار از اونا داریم که رستوران دارن در کارهای تجارتی مثل سلمانی و بعضی فعالیت‌های دیگه مشغول هستن.
مننه حکمت صاحب. جناب نجیب صاحب، یو وقت تقریبا درې نیم کال مخکې د ډیپورټیشن یا د خراجولو یا د استولو بهیر روانو د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا په دې کې جرمني هم او نور هیوادونه هم، آیا دغه تحولات نه وروسته اوس هم دغه هیوادونه خلک ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته که دا بهیر درېدلی ده؟
نه، د 2021 کال په افغانستان کې له تحولاتو وروسته اروپایي هیوادونه هیڅ هیواد حق نه لري چې افغانستان ته ډیپورټ وکړي. په اوس وخت کې هیڅ اروپایي هیواد نشي کولای چې د طالبانو سره په دغه تعامل باندې ورسیږي چې دوی د افغانان ډیپورټ کړي. حتی هغه کوم سیاسي ډیپلوماسي چې موږ ورته وایو ډیپلوماسي دستګاګانې، هغه نشته دی، یا روابط نشته دی. نو په همدې اساس باندې کوم افغانان چې دلته منفي ځوابونه ترلاسه کوي د اول د مهاجرینو وزارت نه او بیا له محکمې نه، نو هغوی ته اوس یو خط ورکول کیږي چې ته باید په دېرش ورځو کې دا خاوره ترک کړي. پخوا به داسې و چې دوی به بندو سنټرونو ته وړل کېدل او بیا به د ډیپورټ لپاره یو ګروپ برابرېده تر څو هغه ډیپورټ شي افغانستان ته. خو د طالبانو له راتګ سره دلته اوس په ټولو اروپایي هیوادونو کې ډیپورټ نشته دی او ډیپورټ بند دی. ولې افغانان ترکی خاک په نوم باندې ورکه اخلي چې هغه ملک باید پرېږدي، که په هماغه ټاکلي وخت کې دوی هغه هیواد ترې نږدي، نو بیا د دوی په سیستم کې راجستر کیږي او چې هر چیرته ونیسي نو ممکن یو میاش سزا ورته ورکړي. خو سره د هغې هم بیا نشي کولی چې دوی افغانستان ته ډیپورټ وکړي.
تشکر. یک مطلب، شما در جریان مناقشه یا برخورد زشت مقامات ترکی با پناهنده های افغان هستین، برازی که با تغییر سیاسی داخلی هر جامعه حال مود شده که هر سیاست که اونا سرشنگشت میمونن مسئله پناهندگی است که ما پناهنده رو خارج میسازیم، ما ایت رو میکنیم یاز میکنیم. در ترکیه هم همی اتفاق افتید در وقتی که انتخابات بود. شما چی گونه وضعیت است در ترکیه؟
وضعیت ترکیه فعلا در شرایطی است که قسم که در خبرام شما میدانین ترکیه در وضعیت فعلی کشوری است که بیشترین پناهنده ها را در دنیا در خود جای داده. نزدیک به 4 میلیون پناهجوی سوری است، چیزی در حدود 300 هزار پناهجوی افغان است و همچنین عراقی و ایرانی و پناهجویان از کشورهای مثل پاکستان و هندوستان در داخل ترکیه پناه گرفتند یا حداقل از این مسیر استفاده نمی‌کنند تا خود به سمت اروپا برسانند. وقتی که تعداد مهاجر در یک کشور، تعداد پناهجو در یک کشور اضافه شود، طبعا دید مردم محلی و دید مقامات نسبت به اینها منفی میشن و گفتار منفی، رفتار منفی و اینو چیزها رو معمولا بیشتر میتونیم ببینیم. حالا فرض کنیم که قبل از سال 2017 دید مردم محلی و دید مقامات نسبت به پناهجو مثبت بود، اما بعد از او پالیسی ها منفی تر شده، پالیسی ها خشن تر شده، دیپورت ها بیشتر شده و عطا ما تعداد زیاد را در داخل کوچه ها، پارک ها اینا میبینم که زن های ترک، زن های محلی، مردم محلی نسبت به پناهجویا رفتار تندتری دارن، حرف های بسیار زننده میزنن، چرا به کشورشان نمیرین، چرا به کشور ما آمدین، چند سال دیگه اینجا زندگی میکنین. طبعا هرچی که مدت اقامت این پناهجویا در یک کشور بیشتر شود و این رفتار تندتر، حرفای تندتر بیشتر شده میره و ترکیه هم از این قاعده مستثنا نیست.
بله بله. امین صاحب، ما به اجازه شکیب جان، یک چیز از شما بخشم، ذهنیت افکار عامه در مقابل پناهنده در اروپا در مجموع، شما باعث کسی که دولی جیم زندگی میکنین و اطمان به جیم کشور خورد از سفرهای اروپایی هم داشته باشین، با همکارایتان در دیگه کشور هم صحبت کرده باشین، چی گونه است؟ از هان عامه مردم چه قسم امو برخود را که در سابق داشتن دارن قبول میکنن، کمک میکنن، یا ای که اونا هم آل زیر تأثیر تبلیغات منفی در مورد پناهنده ها برخورد از اونا هم تغییر کرده، از آن از آن تغییر کرده، منفی شده؟ آقای امین، شما صدای ما را میشنوین؟ ما فکر میکنم که جناب امین سپتن نیستن. بله بله، بشه که امین سوال راجع بسازین به حکمت سپ.
حکمت سپ راجع بسازین.
بله حکمت سپ، شما سوال گرفتین از چیزی که من از امین سپ پرسان کردم از مورد اذهان عامه در ترکیه؟ همونطور که گفتین از یک کشور تنها نیست، از کشورهای بسیار زیاد است و افغان در جمله افغان ها شما یک رقم بسیار بزرگ نام گرفتین. اذهان عامه چی گونه است در مقابل پناهنده ها به خصوص افغان ها؟
خب از خان آمده ترکیه فعلا وضعیت مناسبی نداره. هرچی که به انتخابات نزدیکتر میشیم،
بله،
یا تحولات سیاسی نزدیکتر میشه، معمولا خبرهای منفی که از رسانه ها منتشر میشن یا خبرهایی که رسانه های مخالف موضوعات مهاجرت پوشش میدن، و اینا باعث میشه که مردم هم اونا رو بیشتر ببینه و در چشمشان بیایه.
بله.
و همچنان احزاب مخالف موضوع مهاجرت از این موضوع سوء استفاده میکنن. مثلا وقتی که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نزدیک شد، خبرنگارای زیادی از احزاب مختلف و از رسانه های مختلف میرسن در سمت مرزهای شرقی ترکیه، مرز مشترک ایران و ترکیه.
بله.
از اونجا کاروان های مهاجرایی که به صورت غیر قانونی وارد ترکیه میشن، از اونها فیلم برداری میکردن و او ویدیو ها را در شبکه های اجتماعی و در رسانه های معتبر تلویزیونی منتشر میکردن که یعنی ترکیه مرز خود باز گذاشته، هیچ اقدامی در مقابل مهاجران بدون مدرک نمیکنه و در حقیقت با استفاده از این ویدیو ها و از این نشرات تلاش میکردن که رأی بیشتر مردم رو به خود بگیرن و اینا طبعا روی اذهان عامه تاثیر منفی میگذاره. و این میگن که مردم که دولت در مقابل موج بزرگی از مهاجرا، او چیزی که در ویدیوها نشان میده، کاروان های 100 نفری 200 نفری اما قسمی وارد میشن، وارد ترکیه میشن.
بله.
و خب مردم فکر میکنن که این قسمت 100 نفر و 200 نفر چطور چی ندیدن، نیروهای مرزی ندیدن و چرا از اینا مخالفت نمیکنن یا ممانعت نمیکنن، و وقتی که اینا وارد ترکیه میشن، خب از یک شهر به شهر دیگه وقتی که میخوان سفر بکنن چرا جلوش نمیگیرن؟ خب اونا جدی فکر نمیکنن که مهاجرا با استفاده از شبکه های قاچاقبری راه های مناسب جستجو میکنن که خود از یک شهر به شهر دیگه عبور بکنن یا از راه های مطمئن تری از مرزها بگذرن.
بله.
طبعا این موضوعات روی اذهان عامه تاثیر داره.
بده که در فساد بحث هم رامنسته کیگی، چون بده که پولیس دخیل دی، مثلا تاثیر ویل چه 200 کسان تیریگی اما پختنه پیدا کی څنګه سرحدی پولیس ورته نه متوجه کیگی؟ په دې سرحد کې دغه د قاچاقبرو سره د پولیسو ممکنه ارتباط او د فساد بحثونه جدیدونه یو مهم بحث دی په دغه وادونو کې. حکمت صاحب؟
بله.
حکمت صاحب، برخورد پولیس با شما گفتین، سوالی بود که شما گفتین 200 نفر هم تیر میشه از سرحد، موضوع فساد است این حاله یا موضوع رشاستانیست، موضوع قاچاقبریست؟ در این مورد چی میگن؟ وقتی که 200 نفر تیر میشه بدون ازی که متوجه شون یا بدون ازی که اینا رو گرفتار بکنن تیر میشن، باز اونا پس دوباره اخراج میشن. خب این موضوع فساد یا قاچاق انسان هم دخیل است؟
بله. خب طبعا در مسائل قاچاق پناهجو از یک کشور به کشور دیگه موضوعات مختلف داخل است و طبعا موضوع فساد، دست داشتن بعض مقامات امنیتی در مرزها از دو کشور همسایه اینا موضوعاتی است که بارها رسانه های ترکیه هم روی زمازه صحبت کردن و حتی با ویدیو اونا رو ثابت کردن، حتی خیلی هاشون استفاده دادن در قسمت ها و حتی با استفاده از اون موضوعات روی حزب حاکم فشار آوردن. و این چیزی نیست که او رو بشه واسانی رد بکنیم. یعنی خب طبعا فساد در هنگام در قاچاق شبکه های مهاجرت یک چیزی بسیار نرمال است و مقامات دست دارن و خیلی خب. و از موضوع دیگه ای که تعدادی از این شبکه های قاچاق مهاجران هنگام عبور مهاجران از یک کشور به کشور دیگه طوری عمل میکنن که خب مناطق یا نواحی رو در نظر میگیرن که در اونجا نیروهای امنیتی حضور ندارن، در ها کوه هایی هستن که خب ممکن نیست ترکیه تمام مناطق کوه ها و درها را نیروهای امنیتی خود شامل چی بگذارن نصب بکنه یا منتقل بکنه اونجا. مناطق بسیار زیاد و سوال عبوری است که نیروهای دیدبانی اونجا وجود ندارن و با استفاده از امو زمینه ها شبکه های قاچاق و افرادی که در اون مناطق زندگی میکنن که خودشون اکثرشون در اون شبکه‌های قاچاق دست دارن استفاده میکنن و مهاجرا را و مسافرایشون را انتقال میدن.
صحیح که اجازه بدید پس بندی رو هاگو کوچ زمون غاغوری کناوری ستونزه حل شوه ده
امین سبم
امین سبم زمون غاغوری اوکی زه فکر کوم اوس هم ستونزه ده. حکمت سب بس ته دوام ورکو لتا سره افغانان په ترکیه کې کوم کارونه بوخت دي د کډوال قانوني غیر قانوني دوی څه کوي؟
بله خب در داخل ترکیه طبعا چیزی که شما ذکر کردین خب به صورت قانونی هم زندگی میکنن، به صورت غیر قانونی هم زندگی میکنن و معمولا پناهجویانی که به صورت قانونی زندگی میکنن هم از طبقه های مختلف یا قشرهای مختلف هستند. اونایی که به صورت قانونی آمدن داخل ترکیه و به صورت قانونی ویزاهایشان تمدید کردن یا اقامتهایشان یک سال و دو ساله تمدید کردن یا اینکه تابعیت ترکیه را گرفتن با استفاده از بعض شرایطی که دولت ترکیه برای اونا ایجاد کردن
بله.
یا سهولتایی که دولت ترکیه برای مهاجران خارجی در داخل ترکیه ایجاد کردن و قش دیگه از مهاجران قانونی داخل ترکیه است که به صورت غیر قانونی داخل ترکیه شدن و تقاضای پناهندگی کردن و او مدارک اقامتی پناهندگی خود داخل ترکیه از اداره های مربوطه گرفتن که او معمولا بیشترشان خانواده هستن و با استفاده از امو برگه های مدارک اقامتی پناهندگیشان از خدمات دولتی هم استفاده میکنن.
هدف تو پختنی دو چی دوی چی کار که دقیقه افغانان چی مثلا
از مدارک استفاده میکنن. اما خب در سالهای اخیر طبقی که ذکر کردم با سخت‌تر شدن پالیسی های دولت ترکیه تعداد بشماری است که توانایی زیر ندارن که خود ثبت نام بکنن یا شرایطی که دولت ترکیه برای اونا گذاشتن که ثبت نام کردن یا ثبت نام تقاضای پناهندگی ناممکن شده به اون اساس تعداد بشماری است که ثبت نام نمیشن و همون قسم وسط غیر قانونی یا قاچاق داخل ترکیه زندگی میکنن و این افراد معمولا از هیچ نوع خدمات دولتی استفاده کرده نمیتونن.
تشکر. یک مطلب سوالای زیادی است. ببینیم که میمون دیگه ما هم با ما وصل هستن. یعنی همین سب شما آل آواز ما رو میشنوین؟ آقای امین شما آواز ما رو میشنوین؟
جناب بله بس به دوام ورکوند حکمت سب سر فکر نکم
بله. امین مشکلات تکنیکی سیم
او زما پختانه مجزده سب لحکمت سب خدا و چی په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي؟ اکثر خلک زړه خکوي چې ویرازه ترکیه د زوال ته کار زمينه شته. مثلا په ترکیه کې څه د کاري فرصتونو زمينه څنګه ده؟
حکمت صاحب سوالی بود که افغان ها زیادتر به کدام کارها مشغول هستند و یک سوال ای از سوال آقای دوست بود و سوال ما هم باز به تعقیبش میاد مورد یک نکته دیگه که شما تذکر دادین مسئله قانونی و غیر قانونی را. شما بفرمایین در مورد اول به چی کارهای در مجموع مصروف هستن افغان ها در ترکیه؟
خب تعدادی نزدیک به 300 هزار پناهجوی افغان در داخل ترکیه زندگی میکنه که از جمله 120 هزار اینا به صورت قانونی هن. یعنی مدارک اقامتی قانونی یا اقامت پناهندگی دارن و خب اینا معمولا در شهرهای مختلف پراکنده هستن و در کارهای مختلفی مثل ساختمانی، کارهای خیاطی، در بخش های زراعت، چوپانی و همچنین تعداد اندک در بخش فعالیت های دیگه هم مصروف هستند. و در کناری نزدیک به 4000 دانشجوی افغان یا محصل افغان از دانشگاه های ترکیه چی هست؟ مصروف هستن؟
آها. یعنی همواره کارهای پایین را مجبور هستن بکنن، رقم که شما گفتین مثلا در
بله خب اینایی که در بازار کار ترکیه کار میکنن براحتی گفتم میتونم که 99% اونها در بازار سیاین، یعنی به صورت غیر قانونی بدون که دولت خبر شون اونا کار میکنن و بیمه کاری ندارن. دولت از کار اینها اصلا اطلاع ندارن که اینها در کجا کار میکنن، از کجا امرار معاش میکنن و اینا. خب با شرکتی که توافق کردن کار میکنن اما با معاش اندک نسبت به کارگرای ترک اونجا مصروفن و اگر اتفاقی هم در جریان کار بیفتن معمولا رو شرکت یا دولت ترکیه از اونا حمایتی صحیح کده نمیتونن چون غیر قانونی کار میکنن، خط رسمی نیستن.
بله، یعنی از نظر قانونی وقتی که شما میگین منظور شما امو پناهنده است که با ویزه داخل ترکیه شدن؟
طبعا بله،
و
یعنی مهاجرایی که اینجا مدرک چی دارن؟ مدرک قانونی،
مدرک قانونی اقامت بازدرخواست کردن
بگیرن اما در صورتی که توافق بکنن با صاحب کارشان. اما صاحب کارشان موافق موضوع نیستن چون درخواست اجازه کاری از دولت ترکیه یک مقدار هزینه اضافی روی صاحب کارهای ترک میاره.
درست.
فکر کنم چه امین سبم پروگرام سره بیرتا ملګری شوی ده. امین صاحب غږ مو راځي؟
بله دوست صاحب، تاسو غږ اورم خو لکه تخنیکی ستونزې
او زه ډیره بخنه غواړم کله کله تخنیکی ستونزې هرو مرو تاسو ده درکوي. په هر صورت د پروگرام وخت هم 4 دقیقې 15 دقیقې پاتې دي، جنبندی کو بکو ده بس لتاسو نه به وورو چې تاسی په اروپا کې د افغان کډوالو راتلونکی څنګه ویني، خصوصا هغه کسان چې قانوني اسناد ونه لري دوی باید د چی لپاره انتظار وکړي؟ څه ډول یو برخلیک سره دوی مخامخ دي؟
دوی سب د ډېر وخت بحران دی، دغه اوس وخت کې په هر هیواد کې او په هر ښار کې موږ په زرها او افغان کډوال ګورو چې په کوڅو کې پراته وي، په پارکونو کې پراته وي. دا هغه کډوال دي چې د دوی دوسیه رد شوي دي، یو ځل د کډوالو چارو وزارت لخوا نه رد شوي دي، بیا له محکمې نه رد شوي دي، او اکثر یې د هیواد پریښودلو یا ترکیې خاک خطونه اخیستي دي. دوی دلته یو بدبختي دغه ده چې د دوبلین په نوم باندې یو قانون شتون لري چې کوم کس چې په بلجیم کې عزل وکي او د دلته منفی مخري محکمه امرت کی او دا بل روپی هیواد ته لاړ شي، نو د ایروډاک په نوم باندې یو سیستم دی کله چې د ګوتی واخلي دا به د دوبلین قانون په حساب باندې د توای چې ته باید بیرته هماغه ملک ته لاړ شي په کوم ملک چې تا اول عزل کړی یا د اول ګوتی لګولې دي. نو اوس موږ افغان کډوال چې په بلجیم کې منفی شوی وي، دوه درې ځلې د سیاګانی منفی شوی وي، دوی چې کله نور روپۍ هیوادونو ته ځي نو چون دا هیوادونه باید د دوبلین هغه قوانینو ته احترام ولري، نو دوی چې هلته لاړ شي بیا ځل وکړي ګوتې پتیروو ځي بیرته له همدغه مربوطه هیواد نه پښتنه وکړي چې دا ستاسو د هیواد ګوتې لري، ایا دا تاسو بیرته غواړئ که نه؟ نو هغوی نه په هیڅ صورت نشي کولای، په دې خاطر باندې چې دوی همدغسې معاهده کړې ده چې موږ به خپل کسان غواړو، دوی دوباره بیرته همدغه کډوال را غواړي، دلته بیا ورته ځای نه ورکوي، رسمي کوم ادرس نه لري، د ژوند امکانات نشته، په کوڅو کې په پارکونو کې پاتې کیږي، که کوم د سولیدارټی ټیم ورته څه راوړه نو هماغه ورته رسیږي او نور د دوی ژوند چې دی هغه په ډېر یو سخت حالت کې دی. موږ دلته په جرمنی، بلجیم او په دغه هیوادونو کې چې کوم کډوال وینو خدای شته ډیر زیات ځورېږو، هغه په دې معنا سره چې اکثریت دغه چې ځوانان چې هغوی د لیسانس ماسترۍ په کچه باندې زده کړې لرلې د دوی وضعیت چې ګورو په دوی کوڅو کې د سړکونو پارکونو کې د دوی ژوند چې وینو، یعنی هغه سکون موږ نه تللی دی، خپله هم د دوی سره ځورېږو. او زه هم هر ورځ د خپل کاري مصروفیت تر څنګ 2 ساعته 3 ساعته له دوی سره کار کوم چې د دوی وکیلانو سره خبرې وکم، د دې اداراتو سره خبرې وکم، کوم اضافي ادارې چې په دغه برخه کې د ځای په پیدا کولو کې په نورو چارو کې مرسته کولی شي، هغوی ته غږ کوم چې دغه افغانانو چې بدبخته شوي د دوی لاسنیوی وکړي. نو دا یو پښتنه ده جناب دوست صاحب چې افغانانو راتلونکي دلته په ډېر یو خراب لور باندې روانه ده، په ډېره لوړه کچه باندې کم عمره ماشومان ځوانان د لوړ عمر لرونکو کسان لرو چې هغه دوزلې دریزلې منفي جوابونه ترلاسه کړي دي، ک نور هیوادونو ته زی ډوبلین ورپسې راوباسي او کدل ته پاتې کیږي دوی ورته قبولین ورکي. نو دا هغه سوال چې فکر کوم د په یو بحران به بدلیږي او دا وضعیت به دومره سخت شي چې بیا به دا هیوادونه ماریانی چې څه باید وسوکي.
صحیح استاد، مشوره په لنډه توګه دوی د خلکو ته څه د څوکي کلته اصلي هواد چې دا ولزل لپاره ته بایومټریک شوی دی او غي ورته امکانات د ژوند برابرۍ او لبل خپل هواد تم تلین شي څه باید کی یو دغه وخت لرو مهرباني.
سماره دوسب ګورې دلته ځنې قوانين دي چې زموږ اکثریت افغانان ورونه افغان کډوال لاغې نه خبره دي. د ډوبلین په مسله کې دلته یو بل قانون شته چې ته په هغه ملک شپږ نشتې پاتې شي او یو رسمي ادرس ورته راوړي چې زه مثلا په دغه ادرس کې پاتې کیږم. هغه ادرس موږ ورته هوایي ادرس یو چې په سیټي حال کې نه سپېږي خو صرف یو ادرس ته ورته ورکې. نو شپږ نشتو کې د ډوبلین په قوانینو کې دا راغلي چې دا کس په شپږ نشتو باندې هیواد کې پاتې شوی اوسېږي، د ډوبلین لمنځه ځي، د ګوتنې قانونو لمنځه ځي او دا د دې حق لري چې بیرته لاړ شي او له سره عادل وکړي. نو موږ دغه افغانان ورون ته د خپل خوانه د خپل سیستم له خوانه یا د فلټ فارمونو له خوانه د سوشل میډیا له خوانه دغه معلومات دوی سره وخت وخت شریکو دوی دفتر تم راغواړو خو چون دوی په ډیره لوړه کچه باندې دي بیا هم ساتي له طریقه په دوی باندې غکو چې دوی باید هغه قوانين چې د دوی لپاره پکې ګټه دا دوی کولای شي چې په آینده کې دلته د پاتې کېدو چانس دي چې دغه په اړه کې له وکیلانو د مدني فعالانو او له نورو اداراتو چې دلته په کډوالو سره کار کوي پښتنه وکي ځان مطمئن کړي او لاغي وروسته بیا اقدام وکړي. او په خپل سر باندې جناب دوست صاحب دوی باید نورې هیوادونو ته لاړ نشي، وخت ضایع کیږي او کومه نتیجه ترلاسه نه کوي.
شکر مننه.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب امین سه و از جناب علی حکمت که در برنامه حضور یافتن. از شنونده عزیزم تشکر که بیننده و شنونده ما بودن تا حاله. تمام شنونده و بیننده های خود دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی امروز شنبه رهبران و نمایندگان تعداد از کشورهای جهان در 30 کنفرانس یک کمربند و یک راه در بیجینگ پایتخت چین اشتراک کردند. این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 اکتبر برای 2 روز برگزار شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفت:
محترم الحاج نوردین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، جهت اشتراک در نشست یک کمربند یک جاده وارد چین گردیده است. به صورت عموم اهداف وزیر صنعت و تجارت در این سفر اشتراک در نشست یک کمربند و یک جاده، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری با چین است. تا وزیر صنعت و تجارت ضمن اشتراک در نشست پروژه یک کمربند و یک جاده در زمینه کوریدور واخان نیز صحبت خواهد کرد.
با گفته جواد، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنان از سرمایه گذاران چینایی خواهد خواست تا در افغانستان بیشتر سرمایه گذاری کنند. ملل متحد با نشر ارقام جدید تلفات زلزله های اخیر در غرب افغانستان می گوید که 114 هزار نفر متاثر از این زلزله ها به بیش از 93 میلیون دلار کمک بشری نیاز دارند. اعلامیه اداره هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد یا اوچا می گوید که در نتیجه 3 زلزله نیرومندی که بین 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ داد در مجموع 1500 هزار نفر جان باخته و حدود 2 هزار نفر زخمی شدند. قبلا شمار تلفات 1300 نفر ارائه شده بود. 27 واگن کمک بشردوستانه قزاقستان روز گذشته به سوی افغانستان حرکت کرد. رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده است که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان حدود 1659 تن مواد خوراکی و دیگر لوازم کمک میکند. اولین بسته این کمک روز چهارشنبه گذشته به هرات رسید که شامل ادویه و وسایل طبی بود. انجمن سارنوالان پیشین افغانستان میگوید که اعضای این انجمن از کانادا میخواهند که آنان را تخلیه کند و برایشان پناهندگی دهد. این انجمن روز سه شنبه با نشر پیام در شبکه ایکس گفته است که سارنوالان افغان که از حاکمیت قانون و دموکراسی دفاع کردن اکنون با تهدید مرگ از سوی طالبان و زندانیانی روبرو هستند که پس از مسلط شدن بر افغانستان از زندانها رها شدند، زندانیانی که این سارانوالان در قضایای آنها دخیل بودند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است فردا چهارشنبه در اسرائیل با مقام های اسرائیل دیدار کند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
سفر جو بایدن به اسرائیل در حالی صورت میگیرد که نگرانی ها در مورد گسترش جنگ میان اسرائیل و حماس و احتمال مبدل شدن آن به یک منازعه منطقه ای افزایش یافته است. جو بایدن علاوه بر اسرائیل به عمان و اردن نیز سفر خواهد کرد. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که در واکنش به افزایش تنش بین حماس و اسرائیل به 2000 نظامی آمریکایی دستور آماده باش برای اعزام به شرق میانه را داده است. در اعلامیه آمده است که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده طیفی از قطعات را در بلندترین سطح احضارات آمادگی برای اعزام قرار داده است تا در صورت وخامت بیشتر وضعیت امنیتی در شرق میانه فوراً پاسخ بدهند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این نیروهای آمریکایی نقش حمایتی داشته و در زمینه کمک‌های طبی و خنثی‌سازی مواد منفجره همکاری خواهند کرد. با این حال وزارت دفاع ایالات متحده گفته است تا کنون هیچ تصمیمی به خاطر اعزام نیرو اتخاذ نشده است.
در ادامه خبرها، برنامه جهانی غذا میگوید که در فروشگاه‌های نوار غزه که از سوی اسرائیل محصور شده است، برای 4 یا 5 روز دیگر مواد غذایی موجود است. این اداره ملل متحد گفته است که ذخایر مواد غذایی در غزه در حال کم شدن است، اما در فروشگاه‌ها وضعیت بدتر از آن است. ابیر آتف، سخنگوی برنامه جهانی غذا در شرق میانه، به خبرنگاران گفته است که وضعیت بشری و همچنان وضعیت امنیت غذایی هر دقیقه وخیم‌تر می شود. او افزوده است که اقلام ضروری غذایی در کل برای 2 هفته دیگر کفایت می کند و از میان 5 آسیاب موجود در غزه به دلایل امنیتی و نبود نفت تنها 1 از آن فعال است و مردم برای به دست آوردن نان خشک برای ساعتها در صفها انتظار می کشند. در تازه ترین خبر، سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که کاروان‌های کمک بشردوستانه که چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی گذرگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر سرحدی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. حزب حاکم قانون و عدالت در پولند برنده بیشترین آرا انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اعلام گردید، ولی قادر به کسب اکثریت در این انتخابات نشد. این تحول باعث خواهد شد تا احزاب مختلف آمادگی خود را به ایجاد یک حکومت ائتلافی با این حزب اعلام کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه وارد بیجینگ شد. این مقام روسی در 10 سالگرد امضای یک کمربند و ابتکار جاده در این نشست شرکت می کند. کرملین می گوید که پوتین و شی قرار است فردا چهارشنبه در حاشیه این مجموعه با هم دیدار کنند. امروز شنبه مجلس نمایندگان در کنگره ایالات متحده روی انتخاب رئیس این مجلس در حال رای می دهند که جیم جوردن نماینده جمهوری خواه از ایالت اوهایو امیدوار است که در این انتخابات برنده شود. بعد از برکناری کوین مکارتی از این پست، مجلس نمایندگان در طول 2 هفته گذشته بدون رئیس فعالیت می کند. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل با ضربه گلوله کشته شدند. دو شهروند سویدنی در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی‌های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته است. مرد مسلحی که در یک ویدیو خود را عضو گروه داعش خوانده است، 2 تبع سویدنی را با ضربه گلوله کشته و بعداً با ضربه گلوله پلیس کشته شد. فرد مهاجم تبع تونس بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، بسیار زیاد تشکر از اینکه شنونده و بیننده ما بودین. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا دوام دارد.
تربل فراوانی پوری دختر تمام.